سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانه زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجلل رو خو ترغه مخکې خبرونه راکونه پیل په خبرونه کوو د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې $2 میلیون ډالری زیبستی د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نقدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نشي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبې د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمیدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې تر سره کړی ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 82% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او ورشوي چې فعالیت کم پنګونه کم او کارکونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه ورستی راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپل لوړپوړو چارواکو ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبې د بلجیم پلازمېنه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان ستري محکمه پریکړه وکړه چې ملي اسامبلیا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبې په ورځ مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوریا ورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د پزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تیره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هر کلي ترڅنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان سترې محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخه ونیوله او څلورو ورځو بحثونو وروسته یې پرون پنجشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلی کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلی کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو 15 کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلی یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د ستر محکمې د دغه پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په 9مه غونډه کې او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایه اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایه اخیستل کیږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کیدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلې 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړ او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د ده لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره یې تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یوه صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
و هم اوریدل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه:
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ څوک یادګار سینیئر نائب صدر یم. مرکزي تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حواله سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه، ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده او موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومي اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل او آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاري شوی وه.
زما نوم مختار دی، از تغبیر اوسیدونکی یم او تعلق مې د جماعت اسلامي سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه، ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولی او خپل حکومت پرې کولی، لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورمنټ وکړه کوم سپیکر ډپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی. نو دې نه مخکې هم دغه شان یو کار شوی و چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلې وه، خو چونکې هغه فیصله عملي نه شول او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو. نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله، ځکه چې 15 ججان په مخالف کې او چې جم نشته دی. ان شاء الله ردی به زموږ د آئین ډیر ښه دغه راشي.
السلام علیکم، زما جاوید نوم دی، د جمعیت اسلامی ضلع چارسدی تابق جنرل سیکرٹری یم. او نن چې کوم دا سپریم کورٹ فیصله وکړه نو دا په اصل کې نه د حکومت نقصان دی او نه چې کوم د حزب اختلاف ګټه ده، بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچ شو. او د پاکستان آئین چې بچ شو دی مطلب چې پاکستان بچ شو.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت وغند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې وه چې پر نجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دي په شا شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپای پارلمان غړو د نجونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي پارلمان پرون پنجشنبه د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دې ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپایي پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک کې دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک کې له 2 کیلومتره لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي.
The Taliban must reverse these decisions.
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره، بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوې. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبرلانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبرلانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست له څو ورځو توقیف وروسته پرون خوشې کړ، خو په غور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبریال غلام رباني هدفمند چې دوه ورځې مخکې نیولی تر اوسه ورسره بندي دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له لسو ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطع و خوشي شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپله ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خپره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د دو خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استازی غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په مهال د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له 2 ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشې شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استازی ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې دغه راز ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبریالان نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشي کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبریالان نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خپرونې وکړي او ځینې وختونه که خبریالان د دوی د ادارو لخوا احضاریږي یوازې وضاحت ترې غوښتل کېږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبریالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبریالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په 13 مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته هلته د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواری ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او په وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوي. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی و چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزه پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړي. کولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي، او هر تنی د دې وسن لري چې پاسپورت جوړ کا او د پاکستان ویزه واخلي. ځنی افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې دي چې ټول اخوا څخه اخوا ګیر دي سي دي اخوا ګیر دي لارې بند دي داسې رقم حکومت داسې رقم د روجي میاشت ګوره اخوان زنانه راځي په ګیر کې شپې ورځې سبا کې په اسلامي ملکونه دي تذکيره بندې کړې دي ټول ګیر دي مورم ګیر دي ورورم ګیر دي ټول ګیر دي ورندارم ګیر دي مخوا راځي تورخم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا غواړم چې هم دسي په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږدي خرچ تیر شي
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزه نه لګیږي په شول بیمار نشی راتلی دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه لورګان می دراتلی نشی دی خواته واده شویال ته په دلته راتلی نشی پاسپورت مسله ده ویزه نشته ورسره په شول ویزه نه لګیږي پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافی شي
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پختنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کوم پورې زکه دی کی بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دوړو خونه تکلیف ده
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي اوس یوازې په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کولای شي
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې د خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وګرځي
د یاسین ګنجان شیرونه او خبرې هم در اورو
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بول د وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه مطالعه اسباب سخته وه دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختونکي عوامل هم شته
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو
داغه خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونی چاري به تپیل کړي د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویل دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي داغه خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویل چې د ګوهر شاد جام منار بالایسار او زینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونی په برخه کې به همکاري وکړي د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر جرب په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای پزای شوی او خپل زده کړې بیا پیل کړې دي خغلی سرمست یاتوي پرتګالی ځوانان به هم را بولی چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو لراتک سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو نیولو او بندیکولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبريالان زندانی کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت او د یو بل سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو سره یو د طالبانو له لوري ونیول شو خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشی شوی خو هدفمن لا هم د طالبانو په زندان کې دی له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي
په تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیزي صاحب، بدی عربي کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراشو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربي کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي، یا نوښت ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده، چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي، هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده، دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري، طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ، دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي، مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري، او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي. نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري، او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سج یادونه وسوه، سج بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا داسې په الفاظو کې را ظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتي یو څوک د خپل نیمبیتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ را اخلو، په بله کې داسې پیوند اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي. نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو چې څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معنا وي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې څه طریقې داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي وو، په داسې وي چې په چا یې وروشندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي دا تا کارول دي چې څه لپاره دي کارول دي په دې باندې موږ یو شای تشریح کوو چې تشبیه په اړه کې زه وایم د شاعر کار دا نه دی وایي بل فرض د مو کور لکه د تاسو کور دا څه دی د شاعر کار دا هم نه دی وایي جانانه دغه سترګې لکه دغه بل سترګې دا څه دی یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح چې دغه دغه سره ورته دي نه د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوي او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجاده یې هنري لذت ایجاده.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي چې عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنری صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستي وي او چا پخپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو، له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته، زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسېږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپټرونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر دي کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بل فرض یو څوک په تشبیهاتو ډیر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی ده، سړی به ډیر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده، مثالونه خو یې باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یوې مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، او ځکه مو نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او په خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو مله کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي است، نو چې کډوال سوي است شاعری کوي؟
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي، او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده، ولې چې دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې اندلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، ولې چې انسان د محیط تابع دی، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډیر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که زه جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره، د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه، زرد اوبو او زرد اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې قیمتي په نورو ده په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا تر سرگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چے مپ شاعری پ ہندی سب کوم تاثیر کڑے وی. البتہ زدا مہارت نہ لرمہ ما مخ کیا زو کجے پتی مفہوم نہ پے گم جز چ لکما آیا ما سمجھ گل دیو کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خمخ یو تنا تا تاثیر بھی کڑی ولے چے ز تمام اورس کے جبا ہندی استعمال ہم دی ہندی خلق سر ہندی لگے گم پختو خو نہ دا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو نو دے دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ورې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دی.
انجان صاحب، جلا وطنی انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دغه سری کورونه کې ژوند کوو سم په کورونه برق سره وي ساته ورته، خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هېری غم او د دې بدبختۍ څخه ډیر زورې غم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر ته پښتو پیږي، زمون می ټول پیږي، خو بشر ته می هم پښتو ویلې شي، همې خبره تکلم پکول شو. کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه زاو، د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي. البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین له دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهیږو چې تر څو به ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسی دی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمونګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمونګ. تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونګ. نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډاګ وایو، عالم ټول به خبرو نورمونګ. نوې زمان ده نوې سوچ ورته پکار ملګرو، قدم پلور د بریا او چتو نورمونګ. بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه. ازغری بول دی وطن ګلان کرو نورمونګ، از غیری بو لدی وطن ګلان کرو نورمونګ. تندی بورین کړو یو ابل بخندو نورمونګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمونګ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات زیاتې، اما له مطالعې سره مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو هغه په اتاک کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی موږ پروش وو د پرسلاده د مطالعې کچه ډېر زی په سوي ده په دا ورستي په داتا هولاچ راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کمبوت راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا تر هم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور رانا خستو، زمانہ وا کلی ور رانا خستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلای، زمانه و د خوخی و باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی زمانه ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کرم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کرم پخاو بدی پوی کرم زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ماته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانه پا موگا میاشت جوڑا کال جوڑ کرد. موگ ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا. موگ ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا. موگ لیو بلا ورو ورو جلا که دلو. موگ راتلون که زمانه پا خوب لیدلا. موگ راتلون کی زمانه په خوب لیدلا زمانه وا چې له یو بل جلا شو زمانه وا چې په زړه مو زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دی ښکاره داغونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخشی پا زرگی می دی ویده دردون پاته زمانه با خپلا وران کارون سم کا زمانه با دوامدار دردون کم کا زمانه دا د زخمون رغوون که زمانه دا د دردو ویده کون که زمانه دا د زخمون رغوون که زمانه دا تا دردو ویدا کون کې
مونگزا زنگوا را زنگوا د خوده د پارا مونږ زنگوا را زنگوا د خوده د پارا یار دسترګې مړې دي یار دسترګې مړې دي اړورا اړوا یار دسترګې مړې دي اړورا اړوا خان ماملې دي اړورا اړوا خان ماملې دي اړورا اړوا منسکوا تسبی دی شاوے کلی ہنر مندا دل تزوک دے شہید شاوے زان تزمزمی دے زان تزمزمی دے اڑورا اڑوا زان تزمزمی دے اڑورا اڑوا ملے دے اڑورا اڑوا خان ملے دے اڑورا اڑوا منسکوا تسبی دے کلو غزل خوا خوا خپل کتاب چی دے خپل کتاب چی دے اڑورا اڑوا خپل کتاب چی دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکوا تسبی دے
چشمہ مر انزور پریشان راشه دل بر ساله غم افروت یا مر انزور پریشان اوه نمیشارم زمان اوه نمیشارم.